السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې سفیو لاستن اگزام تاسو مخکله ازادي رادیو ری په دغه پروګرام کې بیا هم د افغانستان د ولسی جرګې هغه خبرګون چې په موسکو کې د افغانستان په اړه د غونډې په اړه کړای دی تاسو خبرو البته سبا ته په موسکو کې د افغانستان په اړه د پاکستان چین او روسیې د استاد غونډه کې په داسال کې چې په دې غونډه کې به د افغانستان کوم استاد حضور ونه لري د افغانستان په مهمو مسایلو امنیت او حکومت او اقتصاد باندې به خبرې کوي په دوی منیمه کې یو کله په دوی منیمه کې د انصاف فلټه کې پروګرام او همدارس د حقیقت څه د 19 پروګرام در تخبرو خو تر هر څه مخ کې خبرونه لرو د سیمه نړۍ په خبرونو کې چورست خبريږي او ری د نړۍ د کاتولیکانو مشر د کریسمس په پیغام کې په منځني ختیځ کې د جګړې د ختمېدو هیله څرګنده کړې ده د پاکستان په پنجاب ایالت کې د غبار لکبل په ترافیکی پیښو کې لکتر لګا لاس کسان مړ شوی دي د سیمه نړۍ خبرونه ورسته ملالی بشیر وای خو ناجی ساپې ته غوږدو چې د افغانستان سن مهم خبرونه وای
په سر کې د مهم خبرونو سر ټکی د افغانستان اجرایی ریاست د جدید شپږمې په مناسبت ویلي چې د افغانستان دولت او خلک هیڅ کله فشارونو ته غاړه نه ږدي په غور کې غیر مسوله وسلوالو د خوانزي د سلور زده کوونکو په ګډون لکتل لګسوال لس ملکی وګړي يرغمل کړي او د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په وزیرستان کې د پیدا شو طبي زیرمو په تړاو یو پلاوی پاکستان ته لیږلی د خبرونو تفصیل د ولسی جرګې رئیس د افغانستان په اړه په مسکو کې جوړیدونکي کانفرنس د افغانستان په چارو کې ښکار لاسوهنه بولی عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي جلسه کې په افغان حکومت غږ وکړ چې په دې اړه د خپل دریځ روښانه کړي
دا ډول غونډې د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده موږ هیله کوو چې افغان حکومت دې د ګاونډیو هیوادونو د دا ډول پریکړو په اړه تماسونه ولري
ټاکل شوی چې سبا د افغانستان په اړه په مسکو کې د روسیې چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه جوړه شي خو افغان حکومت وایي هر هغه غونډه چې د افغانستان په اړه جوړیږي او افغان حکومت استازي پکې حضور نه لري نتیجه به ونه لري د افغانستان اجرایی ریاست د جدید شپږمې په مناسبت ویلي چې د افغانستان دولت او خلک هیڅ کله فشارونو ته غاړه نه ږدي او د تیری کوونکي په وړاندې درېږي اجرایی ریاست نن د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د جدید شپږمه د افغانستان په تاریخ کې توره ورځ یاده کړې او ویلي چې د افغانستان دولت د سولې ثبات او د عدالت د ټینګېدو هڅه کوي نن د جدید میاشتې شپږمه نیټه په افغانستان باندې د شوروي اتحاد د یرغل لو د شمې کلیزي سره برابر ده په غور کې غیر مسوله وسلوالو د خوانزي د سلور زده کوونکو په ګډون لکتل لګسوال لس ملکی وګړي يرغمل کړي دغه ولایت د شهرک ولسوال محمد کبیرین نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه کسانو لړلې اته تنه د ولسوالۍ د مرکز پوګدو کې د عبدالغفور او شپاکتن نور د محسن خان د وسلوالو ډل له خوا تختول شوې دي یاد پی خپاله د غور امنیتي چارواکو سند ویلي او د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په وزیرستان کې د پیدا شو طبي زیرمو په تړاو یو پلاوی پاکستان ته لیږلی دغه وزارت ویان ذبیح الله سروري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی له پاکستاني چارواکو سره هم کتلی دي
یو ډله پاکستان د نفت او ګاز له وزارت سره هم لیدلې دي او دغه سره خبرې هم کړې دي او تنم کړې ده چې معلومات موږ سره شریک کړي خو متاسفانه چې دغه کوئی محرم ستلی او افغانستان په رابطه موږ سره هم د مشخص گزارشونه نه دي شریک کړي
نموړي ویل چې په سرحدي سیمو کې د پیدا کېدونکو زیرمو څخه استفاده باید یوازې د یو ځنګړي هیواد لخوا ونه شي د سرګندونې ورسله هغه کېږي چې پاکستاني رسنیو راپور ورکړ چې دغه هیواد د وزیرستان په قبایلي سیمه کې د ګازو لوی زیرمه موندلې ده د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له ملالې بشیر څخه اوري
په داسې حال کې چې روسیې پرون د نظامي الوتکې د سقوط له کبله نن ملي ماتم اعلان کړی زرګونو پلټونکي په تور سمندرګي کې د دې پیښې د قربانیانو په مړیو پسې ګرځي دغه الوتکه د ډسمبر په 15مه سوریې ته روانه وه چې پر لاره ولوېده او په نتیجه کې ټول دنیوي مسافر مړه شول د روسیې د دفاع وزارت وایي ډګر جنرال ایګور کناشنکوف ویلي نن سهار یوازې د 11 کسانو مړې موندل شوي دي، خو د راپور له مخې شپږ اتیا د بدن غړي مسکو ته د پلټنو لپاره رسېدلي دي. د نن په مسکو کې یوې خبري غونډې ته داسې وویل
Всего за первые сутки было обнаружено 11 тел.
Дайвай палумрыю цалер вишту сату ки волос мрияу далу таки ел сулу цалор пинзу стоте тарласа свиди. Даж горыни ау палаштани тим пасиме ки падавамдара тога фаала дей.
Группировка привлекаемых сил.
Па дагалу така ки да мусиқи мэшура дали Александров اتش پیته غړي هم وجل سوی دی. دغه ډله د روسیې د وسلوالو ځواکونو د ترانو رسمي ډله وه چې د نوي کال د کنسرت لپاره د سوریې د همیمیم هوایي ډګر پر لور روانه وه. مسکو په سوریه کې د بشار اسد د مخالفینو یاغیانو پر ضد د 2015 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې هوایي حملې کوي. د ترکیه پوځ پر داعش جنګیالیو د دیرشو ملکیانو د وژلو تور پورې کړی چې غوښتل یې د سوریې له الباب ښار څخه وتښتي. انقره او یاغي متحدان یې له اونیو راهیسې هڅې کوي چې دغه ښار بیرته ونیسي. د یکشنبې په ورځ د ترکیه دولتي خبري اژانس انادولو راپور ورکړی چې د دې هیواد پولې ته نږدې هغه ملکیان په کورني بمونو وژل سوي چې له الباب ښاره یې د تېښتې هڅې کولې. سوري یاغیان چې د ترکیې ځواکونو ملاتړ لري هم له اونیو راهیسې هڅې کوي له داعش ډلې څخه دغه ښار بیرته ونیسي. ترکیه ځواکونو له څلورو میاشتو راهیسې د فرات سپر په نوم عملیات پیل کړي دي. د اګست په 24مه انقرې د سوریې د حکومت مخالفینو د ملاتړ لپاره هلته ځکني ځواکونه ولېږل. د سوریې د کردانو پرمختګ مخه یې ونیوله او سرحدي سیمه یې له داعش ډلې څخه تصفیه کړه. تر اوسه د فرات سپر په عملیاتو کې 16 ترکي سرتیري وژل سوي او 14 نور د داعش لخوا 13 اونۍ وژل سوي دي. دا د دغو عملیاتو له پیل راهیسې د ترکي ځواکونو تر ټولو زیات تلفات ګڼل کیږي. برتانیا میاشتې د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې بیا په الباب ښار کې پر ترکیې په هوایي حملو کې د 22 کوچنیانو په ګډون د 88 ملکیانو د وژلو تور پورې کړی دی. د مقدونیا د محافظه کارو ګوند چې مشري یې پخوانی صدر اعظم نیکولا فروګروفسکي کوي د خپل هیواد د دوهم پړاو پارلماني انتخابات وګټل. دا انتخابات یوازې په یوه حوزه کې ترسره سول ځکه په دغه سیمه کې سوسیال ډیموکرات ګوند د دسمبر د 11مې په انتخاباتو کې د درغلۍ شکایتونه کړي وو. د انتخاباتو چارواکو امر کړی وو چې په تیرس کلي کې باید د دسمبر په 15مه بیا انتخابات وسي. دغه کلی له پلازمینې سکوپیې څخه 50 کیلومتره لرې دی. د مقدونیا د انتخاباتي کمیسیون پر ویب پاڼه د خپرو سویو نتایجو له مخې د سوسیال ډیموکرات ګوند په دوهم پړاو کې 215 رایې ګټلې او لومړی ځل یې 149 رایې ګټلې وې، خو سوسیال ډیموکرات ګوند باید په دغه کلي کې د 500 څوکۍ خپلولو لپاره 308 رایې اخیستې وای. په تیرس کې له 214 سبسیو رایو ورکوونکو څخه یوازې 402 کسانو د دسمبر په 15مه رایه ورکړې. نورې 8 رایې به د پر البانیایي نژادو القلیتونو وویشل سي. د دسمبر په 11مه په تیرس کې 404 کسانو رایه ورکړې وې چې د درغلۍ د شکایتونو په نتیجه کې لغوه سوې. د دسمبر د 15مې ټاکنې تاییدوي چې د ګروفسکي ګوند به په پارلمان کې 150 څوکۍ او سوسیال ډیموکرات ګوند به 49 څوکۍ ولري. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اوس د افغانستان د شمیر ښارونو د هوا حالات له سهرګل امیرزی څخه اورو.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتي ګریډ په کچا اټکل شوې ده. په کابل کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 12.2. په مزار شریف کې اسمان زیزی وریز دی، د تودوخې لوړه درجه 15.3. په کندهار کې هم اسمان زیزی وریز دی، د تودوخې لوړه درجه 12.1. په هرات کې هم اسمان وریز دی، د تودوخې لوړه درجه 22.8. په جلال آباد کې بیا اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 19.8. په غزنی کې بیا نسبتا ساړه دی، د تودوخې لوړه درجه 12.0 او اسماني شین دی. په ګردیز کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 12.1. او په فیض آباد کې بیا باران وورید، تودوخې لوړه درجه 14.2 و. خو وخت
سهار ګل میرزی او نورو همکارانو مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه او د هوا حالات ویل. دغه ټول په ازادي راډیو ټکی اورګ په اړه باندې کتلی شئ. سباته له افغان چارواکو پرته په موسکو کې د افغانستان په اړه د پاکستان، چین او روسیې غونډه کیږي. ولسی جرګې دا غونډه د افغانستان په چارو کې لاسوهنه برلې.
ای یک مداخله آشکار در امور افغانستان. ما خواهش میکنیم که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در پیوند با این تصمیمات با کشورهای همسایه تماس خود داشته باشند.
په وزیرستان کې طبیعي زیرمې پیدا شوې. افغان چارواکي وایي هیله من دي چې په دې اړه د بحث لپاره د پاکستان موافقه ترلاسه کړي.
عملا په دې رابطه یو هیئت د افغان دولت د خوا تللی و پاکستان ته یې سفر کړی او په دې رابطه کار وکړي. دواړه خواوې سره یوې تخنیکي هوکړې ته ورسېږي په رابطه د استفاده او یا هم پراختیا د دغو پوتنسیالي او ظرفیتي ساحونه.
د بلخ د زارې ولسوالۍ اوسیدونکی له پخواني امنیت قمندان شکایت کوي.
ای آدم به خانه خود ساعت 12:30 بجه شب وارد میشیم، ای آدم به خانه خود میبینیم، ای آدم برمیگرده برای من میگه 3 روز وقت داری زن طلاق بدی وگنه میکشمت به دریای شلگر میپرتم.
د خبرې لمک سره د انصاف لټکی پروگرام کې کړی دي. نور مسایل هم لرو، هیله ده تر پیره سره پاتشه. مننه چې ازادي راډیو ته غوږیاست. تر ازو لومړی مطلب ته، ولسی جرګه د افغانستان په اړه په موسکو کې جوړیدونکی کنفرانس د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه بولي. د دغې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د دوشنبې په ورځ عمومي غونډه کې په افغان حکومت غږ وکړ چې په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان دغه رپورټ چمتو کړی.
د افغانستان ولسی جرګه له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له روسیې غواړي چې له افغانستان سره د یو خپلواک هیواد په توګه چلند وکړي. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل د افغانستان په اړه په مسکو کې جوړیدونکي کانفرنس د هیواد په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده.
مداخله آشکار در امور افغانستان.
دا ډول غونډې د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. موږ هیله کوو چې افغان حکومت دې د ګاونډیو هیوادونو د دا ډول پریکړو په اړه تماسونه ولري.
د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې د سه شنبې په ورځ د افغانستان په اړه په مسکو کې د پاکستان، چین او روسیې درې اړخیزه غونډه جوړه شي چې ممکن د وسلوالو طالبانو استازي هم پکې برخه ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی وو هر هغه غونډه چې د افغانستان په اړه جوړیږي او د افغان حکومت استازي پکې برخه وانخلي بریالی به نه وي. په عین حال کې د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په اړه په مسکو کې د جوړیدونکو غونډې پریکړې به عملی جنبه ونه لري.
د افغان حکومت تمه دا ده چې په هر دلیل چې په غونډه کې د افغان حکومت استازي ګډون ونه لري، په دې نظر یو چې دا ډول غونډې د افغانستان د وضعیت په اړه ښکاره او ګټور پروګرامونه نه لري او عملی جنبه پیدا کړي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د افغان حکومت کمزوري ډیپلوماسي نه په استفادې ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه روسیا هڅه کوي چې د افغانستان په اړه پریکړې وکړي. د دغه جرګې غړی سالم محمد صالح وایي افغان حکومت دې داسې غونډو پر وړاندې جدي غبرګونونه وښیي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان مشرانو جرګې هم په مسکو کې جوړیدونکې غونډه غندلې وه او له افغان حکومت یې د زیات وضاحت غوښتنه کړې وه. معلومه به شي چې د افغانستان په اړه په مسکو کې جوړیدونکې غونډه د افغانستان په اړه څه پریکړې کوي.
و موردل چې تمه د سبب مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شي. البته د رسنیو د راپورونو لمخې په پاکستان کې د روسیې سفیر الکسی دیدوف څو ورځې مخکې په دې اړه باندې ځینې توضیحات ورکړي. هغه د پاکستان له دولتي راډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې تمه ده په دې غونډه کې چې د بیجنګ تر غونډې وروسته په خپل نوه کې دریمه ده د افغانستان په اړه باندې بحث وشي. ده د ښه اقتصاد، ښه حکومتولۍ او یوې قوي اردو په برخه کې د افغانستان د خبره ضعفونه په ډاګه کړي او وایي چې افغانستان په دې برخه کې قوي او پیاوړی نه دی او په همدغو مسایلو باندې به هلته خبرې کیږي. بله، همداشي به د کابل پانتون استاد او د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه ښاغلی نصرالله ستانکزی له موږ سره د ټلیفون په ژوندۍ کرښه دی. استاد ستړي مشې، بخیر راغلی. په ریپورت کې دا راغلی و چې تمه د سبا ته په موسکو کې غونډه وشي. درې اړخیزه غونډه ده خو د افغانستان استازی نشته او دا غونډه د افغانستان په اړه جوړیږي. لومړی خو همدغه راته وایي چې په اصولو کې آیا داسې څه لیدل شوي دي چې د یو هیواد په اړه د غونډه کیږي او د هغې هیواد استازي ته حداقل بلنه هم نه ورکول کیږي؟
سلامونه وړاندې کوم. جالب خبر دا ده چې دغه درې واړه هیوادونه د افغانستان دولت پرسکت پیژني او ډیپلوماتیک اړیکو سره لري. د درېو واړو هیوادونو سفارتونه افغانستان کې فعال دي. اما کله چې د افغانستان په هکله خبرې کېږي د یو اړخ د مسلې چې خپله د افغانستان دولت د هغې یو خواته کېښودل کېږي چې دا په حقیقت کې هم ډیپلوماتیک عرف نقضول دي، هم د بین المللي حقوقو موازینو نقض ګڼل کېږي، او هم د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې یو ډول مداخله هم پیژندل کېدای شي.
بله استاد، د روسیې سفیر په اسلام آباد کې ویلي، همدارس رسنیو رپورټونه ورکړي چې د افغانستان په اقتصاد باندې دوی ځینې انتقادونه کړي، په پوځ باندې انتقاد کړی دی. پوځ ویلي چې غښتلی نه دی، اقتصاد هم کمزوری او حکومت کې هم د دوی کمزورتیا د خبره ښوولې ده. دغه مسایل ولې مطرح کیږي او لدغه غونډې هدف څه دی؟ دغه مسایلو تر شا د دوی څه هدفونه پراته دي؟
زه فکر کوم چې د روسیې د سفیر څرګندونې ډېر واضح دي چې هغه په دې معنا ده چې د افغانستان اساسي قانون ته بې احترامي کوي. موږ اساسي قانون کې ځانګړی اقتصادي سیستم لرو. په عین زمان کې د دغه خبرو نه یو ډول سیاسي کنایې یا تلویحات را برسره کیږي. په دې معنی چې کله په پوځ باندې انتقاد کیږي، په داسې حال کې د افغانستان پوځ په دې سیمه کې د تروریزم او افراطیت په وړاندې د یو غښتلي سپر په توګه مبارزه کوي چې حتی د روسیې امنیت هم همدغه پوځ ساتي. منظور به دا وي ښایي چې ولې د افغانستان پوځ په مستقیم ډول د امریکې یا د غرب له امکانات نه استفاده کوي، او هغه تاوتریخوالی ده چې روسان ل امریکایان سره له تیرو دوو کلونو په دغه خوا په پوځي او سیاسي ډګر کې لري.
بله مننه استاد. یو څه بل چې
حکومت غښتلتیا او یا ضعف دا د بل هیواد آنی او احساساتي قضاوت ده. په هر صورت د افغانستان دولت یو مشهور دولت ده، باید په هر ډول مذاکرات کې د افغانستان په ارتباط کې خپل حضور ولري.
بله استاد، په دې وروستیو کې د روسیې په اړه باندې ویل کېده چې روسي چارواکو ته منلي چې له طالبانو سره لینک لري، ارتباطات لري، او دوی تر ډیره پورې هدف د داعش ځپل ویلي او له دغې ډلې په استفادې غوښتل دا کار وکړي. اول خو دغه کار راته وی چې څومره نقص دی، په داسې حال کې چې افغان حکومت سره دغه ډله عملا مخالفت کوي، او پاکستان خو هسې هم تورن په دغه مسایلو باندې او د طالبانو بانو تروریزم په تاب د پنازینو پور کولو کې دغه دوه هیوادونه سره یوځای شوی او چین هم سره یوځای دی. نو بل اخرت څه به وشي او افغان چارواکو ته څه پکار ده په دغه سی وخت کې؟
زه به کوم هر ډول مداخله، هر ډول لاسوهنه د افغانستان په چارو کې د افغانستان قضیه لا پیچلې کوي، او همداشان دبل سیمه او نړۍ د هیوادونو د روسیې، چین او پاکستان په شمول د چا په ګټه نه وي، او د دغه سره حرکت تر سره کول د نورو هیوادونو په چارو کې مداخله ګڼل کیږي. او په نهایت کې د افغان حکومت ادا پکار ده چې باید په دې ارتباط واضح موضوعګیري وکړي، او داس کنفرانسونه چې د افغانستان دولت د افغانستان د خلکو په استازیتوب کې استازیتوبونه کوي، د هغه نتایجو ته ارزښت ورکړي.
ډیر زیات مننه کوم ښاغلی نصرالله ستانکزی، و چې سبا ته په مسکو کې د افغانستان په اړه باندې د افغانستان نه پرته د پاکستان، چین او روسیې د درې اړخیزې غونډې په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وی په وزیرستان کې د پیدا شویو طبیعي زیرمو په تړاو یو پلاوی پاکستان ته لیږلی دی. د یاد وزارت ویان ذبیح الله سروري د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل، په سرحدي سیمو کې د پیدا کېدونکو زیرمو څخه کوم هیواد په ځانګړي ډول استفاده نشي کولای. یوسف خان زادران په دې موضوع کار کړی.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وای پاکستان ته به په یوازې ځان په وزیرستان کې د پیدا شوې جیولوژیکي جوړښتونو او رسوبي حوزو څخه د استفادې اجازه ورنکړي. د دغه وزارت ویان ذبیح الله سروري د دوشنبه پر ورځ لازدي رادیو سره په خبرو کې ویل، افغان حکومت په سرحدي سیمو کې د شته زیرمو په اړه یو پلاوی پاکستان ته لیږلی تر څو په دې اړه خبرې وکړي چې له رسوبي سیمو څخه د استفادې میکانیزم څه ډول دی. په داسې حال کې چې افغان حکومت د ډیورنډ کرښه په رسمیت نه پیژني، د قانون وزارت وایي چې دوی تر اوسه زیرمه پاړه بحثه له تخنیکی نظر ګوري.
موږ پر دې باندې پوهیږو چې د ډیورنډ کرښې هغه خواته په وزیرستان کې د ګازو زیرمه تثبیت شوی دی د پاکستان د خوا، خو عملا په دې رابطه یو هیئت د افغان دولت د خوا تللی و پاکستان ته سفر کړی او ټاکل شوی و چې د هماغه هیئت سفر په دوام یو دوه اړخیز ټیم جوړ شي او په دې رابطه کار وکړي او دواړه خواوې سره یوې تخنیکي هوکړې ته ورسیږي په رابطه د استفاده او یا هم پراختیا د دغو
د پاکستانی ځینو رسنیو د راپورونو له مخې پاکستان د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د ګازو لویه زیرمه موندلې ده. د ډان نیوز د معلوماتو له مخې د ګازو په کشف شوي دې ساحه کې تر 3 تریلیونه متر مکعب ګاز شته. د کانونو وزارت وایي چې دوی په دې اړه له پاکستانه د معلوماتو غوښتنه کړې خو د پاکستان له لورې ورته له معلومات نه دي ورکړل شوي او موضوع پټه ساتل شوي. په 1980 کلونو کې یوې فرانسوي کمپنۍ هم د افغانستان سره په همغږۍ په دې ساحو کې فضایی سروې کړي او د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته یې ځینې جوړښتونه تایید کړي خو د کیندنو په اړه یې تر اوسه چا دلچسپي نه ده څرګنده کړې. خو پاکستاني رسنیو د هغه هیواد د تیلو وزارت د معلوماتو له مخې لیکلي چې پاکستان اوس دلته په 15 برخو کې د ګازو د استخراج جوازونه صادر کړي دي. د چارو کارپو انجینر مطیع الله خروټی وایي اوس په دې اړه د افغان حکومت غږ اورېدل ستونزمن ښکاري خو پکار ده چې افغان چارواکي د ملګرو ملتونو او خپلو سیاسي ملګرو هیوادونو له لارې دا موضوع وڅېړي. هغه وایي د ډیورنډ ادعا یوې خوا خو په تخنیکي لحاظ هم باید په سرحدي سیمو کې د کیندنو په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ تفاهم موجود وي.
اصلا دا خو د افغانستان د خاورې یوه برخه ده چې دا زیرمې پکې پیدا شوي دي، اما چون دا معضله ده نو بینان دا نه تنها د افغانستان حکومت یې علوی سي او نه تنها د پاکستان حکومت، ولو که د پاکستان حکومت په دې باندې ادعا وکړي چې دا زما اراضي ده او زما اراضي کې دا شی پیدا شوی، د افغانستان حکومت او ملل متحد او د افغانستان ولس هغه هیڅکله دا نه مني او دا که چیرې پاکستان بین المللي توافقاتو ته سر کې نه دي او د افغانستان تقاضا ته توجه ونه کړي د فکر کوم واضح کړکیچن کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان لوری د ډیورنډ کرښه په رسمیت نه پیژني او د دغه کرښې دواړو خواو ته ځمکه خپل حق ګڼي. د قانون وزارت وایي په دې برخه کې نه یوازې له پاکستان سره د تخنیکي بحث اړتیا ده بلکې د نورو ګاونډیو هیوادونو سره هم د رسوبي حوزو او ګډو جیولوجیکي جوړښتونو په اړه همغږي او کار کول مهم دي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیست. مخکې لدې چې د بل رپورټ معرفي تاسو ته وکم، وایې د دوه نوکم چې په دغه پروګرام کې هم کولای شي له لنډو خبرونو یعنی له څلور نیمو مخکې موږ ته زنګ راوهي او سبا ته په موسکو کې د جوړېدونکي غونډې په اړه باندې له موږ سره خپل نظریات شریک کړي. البته په دغه غونډه کې به په داسې حال کې دا غونډه ترسره شي او د چین، پاکستان او روسیې استازي به پکې برخه ولري چې افغان چارواکو ته یې بلنه نه ده ورکړې او په دې غونډه کې د افغانستان په مهمو مسایلو خبرې کېږي. له دې مخکې هم روسي چارواکو د افغانستان اقتصاد، حکومتولي او د پاوځ په اړه باندې ویلي دي چې دغه ځینې درې کمزورتیاوې یادې کړې دي دوی په خبره باندې او سبا ته هم په ځینو مهمو مسایلو له دې ډلې بحث کېږي. ستاسو نظر موږ ته مهم دی. په لنډو ټکو کې خپل نظر راته ووایي. په 0 8 2 5 5 0 9 2 3 5 4 باندې په څو نورو شیبو کې موږ ته زنګ راوي، موږ بل تاسو سره خبرې وکړو. اوس هم ورزو د هلمند موجود ده. د هلمند چارواکو هغه وزیر رد کړي چې ګواکې افغان ځواکونه به د مارجي او نادالي ولسوالۍ څخه ووزي. په هلمند کې 215 میوند قول اردو قمندان ازادي راډیو ته ویل ډیر ژر په یاد ولسوالۍ کې د عملیاتو پلان لري. په دې اړه الیاس دایي رپورټ جوړ کړی.
د هلمند دولتي مسولینو د جنو رسنیو خبري رات کړی چې واکه حکومت پلان لري چې د مرجع او نادالي ولسوالیو څخه خپل سرتیری وباسي او د لشکرګا پر شاوخوا امنیتي کمربند باندې ځای پر ځای کړي. په هلمند کې د 215 میوان کول اردو کمانډان بریج جنرال ولو محمد احمدزي ازادي راډیو ټول ک ته هم په دې اړه خبرونه له مرکز کابل نه یو شمېر رسنیو خبر کړی، خو د ملي دفاع وزارت او خپل د 215 میوان کول اردو رهبری د نیت نه لري او د خبري د حکومت په ضد د وسلوالو طالبانو ته
مدمر کې د یک تلویزیون د خواڅ خداشي یو رپورټ راپورټ کورسو چې ګواکه افغان امنیتي ځواکونه د هلمند ولایت د مرجه ولسوالي تخلیقي او د وګړو د خواڅ خیو ډیر غیر منظم رپورټ کورسو دی چې زدا په کلی شکل باندې ردومه. تاسو ته به تر معلومه ده مو ټول افغان امنیتي ځواکونه فعلاً په زرګونو تعداد کوتونه د مرجه او د نادالي ولسوالي کې وجود لري او موږ ځانګړي پلانونه د شفاکې دو ترنامه لاندې در لاس لاندې لرو.
څور ځوان دیو شمیر رسنیو لدی جملې یک تلویزیون داسې خبرونه خبر کړل چې ګوکه د هلمند څخه د 215 میوان کولوردو په غوښتنه هغه سرتیری وسایل چې د څو میاشتو رئیس په مرجه او نادلي کې محاصره دي راوباسي او پاتاسيمي وسلواله ته پرېږدي. جنو رسنیو د ملي دفاع وزارت د 215 میوان کول اردو څخه استول سوی داسې مکتوبونه خبره کړل چې په غو کې د نادالی او مرجی ولسوالۍ څخه د انتقال وړ وسایل ترڅنګ د غو وسایل شمیر هم ذکر شوی و چې باید تخریب شي ته وسلوال تر استفاده و نه کړي. د پوځي چارو کارپو عبدالتواب قریشی وای ک د یاد ولسوالۍ څخه پاته سرتیری حکومت راوباسي شاید دغه سیمو بیرتنیول افغان ځواکونو ته زیات ستونزمن شي.
نه وطن خو ګټه نه کوي ځکه چې یو خدای دولت غواړي چې نړیوالو او خلکو ته دا وشي چې امن اندنه دالي او مرزي ولسوالۍ زور تر ولکې لاندې او دوم دا چې دا پر سرتیرو پر هغو سرتیرو چې د لشکرګاه په څنډه کې د وسوالو مخالفینو پر ضد جنګیږي هغوی ته ډېر مورال ورکوي چې دا د زموږ ډېرې لېرې ولسوالۍ هم تر ولکې لاندې دي. هغوی پر مورال باندې هم دا ډېر زیات تاثیر کوي که چېرې دوی د ولسوالۍ څخه ووځي نو دا د دغو سرتیرو پر مورال باندې بد اغېز کوي چې دوی د لشکرګاه په څنډه کې د وسوالو مخالفینو پر ضد باندې جنګیږي.
په هلمند کې د اپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کارمان هم وړاندې تر دې د نادالی او مرجی څخه د سرتیرو د ایستلو د مسلې د موجودیت خبره تاییدوي خو وایي مخې نیول سوې ده او داسې چې مرجا او نادالی وسلوال ته خوشی کړي دوی ته د منلو نه ده. نږدې اته میاشت کې چې د هلمند د مرجا او نادالی ولسوالۍ په مرکزونو کې شاوخوا 2500 افغان سرتیر محاصره دي او د هر ډول اکمالات د هوا د لارې کېږي. کتونکو وایي کچېرې حکومت د یادو ولسوالۍ څخه بند سرتیری چې میاشت کې محاصره دي راوباسي امکان لري اکثره پر خپل مخ ولاړ سي او څوک پکې حاضر نسي چې نور د افغان ځواکونو په لیکو کې دندې ته ادامه ورکړي.
و موریدل چې د هلمند چارواکو هغه ریپورتونه چې د مرجی او نادلی له ولسوالۍ څخه به افغان ځواکونه ووزي رد کړل. قدر منوریدونکو لکه څنګه چې مې اتروسه هم ویلي و زموږ د نن ورځې مهمه موضوع سبا ته په موسکو کې د افغانستان په اړه درې اړخیزه غونډه جوړیږي په دې اړه باندې وه او دا غونډه په تسل کې جوړیږي چې د افغانستان استازی په پکې نه وي خو د افغانستان په مهمو مسایلو به چینایي روسیه او پاکستاني چارواکي بحث کوي. موږ له تاسو غوښتنه کړې وه چې راته زنګ ووهئ یا اوریدونکی په لاین کې دی مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او لنډ نظر مو وایئ د دې غونډې په اړه باندې تاسو څومره موافق یاستئ په داسې حال کې چې افغان چارواکي نه دي ورغوښتل شوي.
بلې نوري صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته. نوري صاحب زما لنډ نظر دا دی چې په لنډو ټکو کې داسې جلسې نوري په څلور پیا پنځه چارجانبه جلسې هم وشوي په هغه کې د افغانستان د حکومت نماینده وو اما نتیجه یې ورنه کړه. یو خو مخکې خو پاکستان موږ سره خپله درنګي کوله اوس روسیې هم خپله درنګي راخیستې ده په هغه ځای کې چې د افغانستان د حکومت یو نماینده نه وي او یا د طالبانو فرضاً چې طالبان د سولې دعوه کوي چې د هغو نماینده نه وي په خپله چې دا سوله بین الافغاني نه وي زموږ مسائل زموږ مشکل بل څوک نه شي حلولی. او بله دا ده چې افغانان تر اوسه پورې افغانانو د روسیې هغه ظلمونه چې پخوا اتحادي جماهیر سوسیالیستي وو نن روسیه ځینې جوړه ده هغه ظلمونه موږ نه دي هېر کړي تر ننه پورې. نو روسیه څنګه کولی شي او چین څنګه کولی شي چې د افغانستان یو نماینده نه وي او دی زموږ په باره کې د سولې جلسې جوړوي.
زیاته مننه کوم
خوشبینه هم نه وي نتیجه هم نه ورکوي.
کورودان ژوندي اوسئ. بل اورېدونکی هم په لاین کې لرو مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او لنډ نظر راته ووایئ. بله از موږ تخنیکی همکار شریک وی چې اوریدونکو ټلیفون قطع شو خو بیا هم موږ هڅه کوو چې اوریدونکو را سره وصل شي. هم دا شی برته وی چې اوریدونکو راغلی دی په لاین کې دی مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ لنډ نظر مراته وی سبا ته کانفرنس جوړیږي افغان چارواکي به پکې نه وي.
ولنه کې له سلامونه مومنی محمد برات حداکم مهلمند
مهرباني وکړئ برات ساده صاحب خپل نظر راته وی.
ما نظر دا دی چې دا پالیسی ټول د پاکستان ده د اوس غواړي چې د روس د لارې یا د چین د لارې نورم پر افغانستان باندې فشار ډېر کړي او خپل دوه مخه یې یا درې ګونه یا څلور ګونه سیاست د دې ور غواړي چې په مخه ویسي.
بله ډیر زیاته مننه کوم خبر نوریدونکو د زینو اوریدونکو نظریات مو اوریدل چې سبا ته په موسکو کې د افغانستان په اړه د درې اړخیزي غونډې په اړه خپل نظریات شریکول. سبا ته په موسکو کې د افغانستان په اړه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې افغان چارواکي پکې حضور نه لري خو د افغانستان په مهمو مسایلو به روسي چینایي او پاکستانی چارواکي بحث کوي. اوس هم ورزو یوې بهرنۍ موضوع ته. پاکستان هغه لزګونه هندي کابنیون کې خوشی کړی چې سباند یو کال مخ کې نیولې او په دې اړه تفصیل لیلی ازدایي اورو.
پاکستانی چارواکي وایي 200 شلتن هندي کابنیون کې د شنیت دی وکدام په ترڅ کې د یک شنبه په ورځ د کراچي ښار له وزندان څخه خوشی کړی دي. دا هندي اتبا د هغو 1513 نیول سو کابنیون کله ډلې و چې نږدې 14 میاشتې مخ کې په عرب سمندرګي کې د پاکستان د اوبو کلمرو ته د غیر قانوني نوتلو په خاطر نیول سی و. دا د سمندر هغه برخه ده چې د دواړو هیوادونو سرحد پکې روښانه نه دی. د کراچي اړوند د مالیر ولسوالۍ د زندان مشر شونیل حسین شاه د دې کبنونکو د خوشکولو د پریکړې په اړه خبرالان ته معلومات ورکړل. نموړي ول چې پاتې کسان به هم ډیر ژر خوشی سي.
هماره پاس ټوټل 518 انډین
دی وای مشټول 513 سندي کبنون کې ویل چې لدې ډلې 260 تنه نن د پاکستان د حکومت د شنیت د اقدام پترس کې خوشی سول. په بل پړاو کې به د جنوري په 15 منټه پاتې 219 کسان هم خوشی سي.
یا سه ریلیز کیږي ځایږي.
دا کسان د پاکستان د 62 ایشودون کې محمد علي جنا د زوکړې د کلیس مناسبت چې د کرسمرس لورې سره برابر ده خوشی سي وي دي. او اسلام آباد هیله لري چې هند به ځوابي اقدام وکړي او لسګونه پاکستانی کبنیونکو به خوشی کړي. د پاکستان او هند د سمندري چارو مسؤلي ادارې اکثره یو د بل کبنیونکو په دې تور نیسي چې په غیر قانوني ډول یا په ناسم ځای کې کبان نیسي. خو وروسته له هغه چې د دې دوو رقیبو هیوادونو اړیکې په لنجمن کشمیر کې د نشوتو له کبله کړکېچنې شولې، دا لومړی ځل دی چې د دوی ترمنځ د اړیکو د شکولو هڅه کیږي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وای.
د ولسي جرګې اداري پلاوی د افغانستان په اړه په مسکو کې جوړیدونکو کانفرنس د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه بولي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت په وزیرستان کې د مندلسیو طبي زیرمو په تړاو یو پلاوی پاکستان ته لیږل دی. د غور سیمیز چارواکی وایي چې غیر مسؤوله وسلوالو د شونځي د څلور ورځې د کوونکو په ګډون لښ تر لږه 14 ملکي وګړي یرغمال نیولې دي. د سرپل سیمیز چارواکی وایي دغه ولایت په مرکز کې وسلوالو طالبانو د یوې ځوانې ښځې سر پرې کړی دی. د روسیې د لویدلې نظامي الوتکې د یولسو قربانیانو مړی موندل شوی دی او د نورو کسانو د مړیو پلټنې روانې دي. د ترکیه پوځ وایي داعش جنګیالیو هغه دیرش ملکیان وژلي چې غوښتل یې د سوریې له الباب ښار څخه وتښتي. د مقدونیا د محافظه کارو ګوند چې مشري یې پخوانی صدر اعظم نیکولا ګروفسکي کوي د خپل هیواد د دوهم پړاو پارلماني انتخابات وګټل. او د نړۍ د کاتولیکانو مشر د کرسمس په پیغام کې هیله څرګنده کړې چې په منځني ختیځ کې به جګړه پای ته ورسیږي.
ملالۍ بشیر مننه چې مهم خبرونه ویل. دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ ویب پاڼه او facebook.com/azadiradio باندې کتلی شئ. اوس هم سهار ګل امیرزی ته غوښتو چې د سپورت نړۍ مهم خبرونه راټول کړي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم سبا د جنوبي اسیا په سیالیو کې خپل لومړنۍ سیالي له هند سره ترسره کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسول سید علی کاظمی نن ازادي رادیو ته وویل چې د نجونو فوټبال ملي ټیم د لوبغاړو ترمنځ د خې همغږي لپاره په تیرو درې ورځو کې خپل تمرینونه پای ته ورسول او د سیالي لپاره ښه چمتووالی لري. دغه سیالي سبا د افغانستان په وخت ماخام 15 بجې پیلېږي. د جنوبي اسیا هیوادونو د فوټبال ټیمونو ترمنځ دغه سیالي د دسمبر په 28مه پیل او 15 ورځې بعد دوام وکړي. په پام کې د چې سبا د ګالف لوبغاړي د اماتور ګالف دریم پړاو سیالیو کې د ګډون په خاطر د بنگلاديش مرکز ډاکې ته ولاړ شي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان داری فایمان نن ازادي راډیو ته د عدل او بود هدف فاړه داسې وویل. دی وای د لوبغاړو او څارونکو لپاره د زده کړې فرصت دی چې وکړی شي د ګالف د لوبو له نوو سیستمونو او قوانینو خبر شي. په ټولیز ډول د ګالف لوبو د لوبغاړو او روزونکو د ظرفیتونو لوړول دي. د ګالف دغه تمریناتي سیالي د ګالف نړیوال فدراسیون لخوا په لاره چول کیږي. د نوموړي په خبره دغه سیالي به یو اونۍ دوام وکړي. او په کابل کې د سنوکر ټاکنیزې سیالۍ د اویا لوبغاړو ترمنځ پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې د رسنیو مسؤل منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د سنوکر د لوبو د پراختیا ودی او د غوره لوبغاړو د ټاکلو په خاطر ترسره کیږي. د ښاغلي شهزاد د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ به 15 ورځې دوام وکړي. له ملتیا مو مننه.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غواګیاست. د زابل امنیتي مقامات وایي د دغه ولایت په خاک افغان ولسوالۍ او یو شمېر نور سیمو کې بهرني وسلوال فعالیت لري. د زابل د امنیت عامر غلام جیلانی فراهی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل بهرني وسلوال په خاک افغان ولسوالۍ کې اډه لري او له همدې سیمې نورو ولایتونو ته وسلوال استوي. رضوان مراد له خغلی فرای سره خبرې کړې او په سر کې ترې پښتنه کړې چې په زابل کې کومې بهرنۍ وسلوالې ډلې فعالیت کوي.
خلاص به بعض کشفی و استخباراتی راپورونه چرا رسیدلی دی او د محل خلق ما سره په ارتباط کې دی. یو تعداد خارجي اسوای د داعش تر نامه لاندې دی یا پر مثال د القاعده او یا چیچن د غیر خارجي اسوای د خاک افغان پولیس والی کې چې تقریبا د لس کال و دی خواته د مخالفین تر تسلط لاندې دی. البته تجمع لري د دې قرارګاه هلته موجود دی چې دغه ځای څخه بیا اروزګان او غزنی او پکتیکا او د چوپان ولسوالي ارغنده ولسوالي د زابل چې تازه دغه ځای ساعت کې هم دي تقسیمیل شوي دي. هلته د دې مخېتونه قرارګاه شته.
فراهي صاحب چې دومره معلومات استخباراتي تاسو لرئ چې دوی هلته قرارګاه لري او نورو ولسوالیو یا نورو ولایتونو ته دوی هلته خلک استوي، ولې تر اوسه د دې خلکو په ضد یا د دې بهرنیو وسلوالو پر ضد اقدام نه دی شوی؟
تقریبا تقریباً تقریباً شلشتی یا هوایی امنیتی تر پوشش لاندې دی. یو څو نقطو کې اجراءات هم شوي دي. موږ یو امنیتي پلان هم په مخې لرو، فعلاً په هغه پلان کار شروع دی. انشاءالله رحمان که خدای کوله زر تر زره په هغه ساعت کې چې د خاک افغان ولسوالۍ دي یو مشترک عملیات به پیل.
دغه کسان په کوم ساحو د خاک افغان کې دي؟ څه ډول دې ساحې ته دې ولسوالۍ دې ولایت ته راورسېدل؟ په کوم لارو؟
خداسې دې صاحب چې موږ تقریبا درې شپېته کیلومتره مشترک مرز د پاکستان سره لرو چې هغه اضافه تر 20 کیلومتره د مخالفینو په مخ خلاص دي. دوی کولی شي چې هر وخت شپه ورځ دوی تګ راتګ وکړي. ناوی ولسوالۍ چې د غزني د ولایت مربوط دي، خاک افغان ولسوالۍ چې د زابل د ولایت مربوط دي، و دې خواته دوی خپل تجهیزات او خپل اکمالات وکړي. خو بیا هم اوس په داسو نقطو کې چې دوی د خاک افغان په ولسوالۍ کې ځای پر ځای دي، چې خاک افغان د لس کاله و دې خواته د مخالفینو تر تسلط لاندې دي، دغه ځای څخه بیا د چوپان ولسوالۍ چې غرنۍ ولسوالۍ دي، صابل عبور دي، په دا لیرې نقطو کې دي، هلته بودباش لري. ناممکنه دي تګ و راتګ. فعلاً موږ پلان په مخ کې لرو. انشاءالله رحمان کوشش کوو یو امیدواري سره چې زر تر زره د خاک افغان په ولسوالۍ کې عملیات مشترک به شروع شي، خاک افغان به فعال شي.
فراهي صاحب، په اکثرو سیمو کې چې صابل عبور سیمې دي، په خاص ډول بهرني وسلوال وي، اکثره د ائتلاف یا د امریکا په ملاتړ هوایي ځواکونه هلته عملیات کوي. بل دا چې دفاع وزارت وایي چې موږ په ټول افغانستان کې د شفق دوه په نامه عملیات لرو، آیا دا عملیات خاک افغان پورې رسیدلی او آیا تاسو خارجیان په جریان کې چولی؟
بله، تقریبا د یو میاشت ودی خواته موږ مشترک عملیات شروع شوی دی. د شهر صفا پولیس والی کې، د شاجی پولیس والی، ارغرداب، فعلاً د میزان پولیس والی کې موږ مشترک عملیات جریان لري. هغه د خاک افغان ولسوالۍ هم موږ په پلان کې سا. انشاءالله رحمان زر تر زره به دغه پلان عملي شي.
د زابل د امنی قمندانې د امنیت امیر ښاغلي فرایي سره مو د رضوان مراد مرکه اورېدله. ښاغلي فرایي وویل چې د داعش القاعدې او چچني جنګیالیو په نوم ځینې ډلې په خاک افغان ولسوالۍ کې مرکزونه لري او له همدې لارې د اروزګان، غزني، پکتیکا او ارغنداب ځینو سیمو ته ورځي او هلته هم امنیو کې لاس لري. ده وویل چې په دې اړه باندې عملیات پیل کړي د دغو مخالفینو په ضد. د اروزګان د چنارتو ولسوالۍ خلک وي خوراکي توکي نه لري او ډیر ژر به ځینې کسان د خوراکي توکو د نشتوالي له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د اروزګان ولایتي چارواکي هم دغه خبرې تاییدوي او وایي چې له ډیرې مودې راهیسې د دغې ولسوالۍ لارې د ناامنیو له امله د مرکز ټرینکوټ په سره لارې بند شوې دي او د ناامنیو په خاطر هیڅوک نشي کولی چې ترینکوټ ته تګ راتګ وکړي. په دې اړه شریف الله شرافت له اروزګانه دا رپورټ را لېږلی.
د اروزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ قمندان اختر محمد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د چنارتو ولسوالۍ لاره د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ سره د تیر څلور میاشتو راهیسې وسلوال طالبان د ترافیک پر مخ تړلې ده، چې په خبرې وسلوال طالبان دغې ولسوالۍ ته هیڅ خوراکي او غیر خوراکي توکي نه پرېږدي او عام خلک یې د ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي وایي چې په دغه ولسوالۍ کې خلک د غنمو د نشتوالي له امله د جواري خوراک ته اړ شوي او همدارنګه د ټولو خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې درې برابره لوړ شوي دي. قمندان اختر محمد زیاته کړه
بندر
کماندان له دولت څخه غوښتنه وکړه چې چنار ټول سوالي ته عاجل مرستې ورسوي. له دې سره د چنار ټول سوالي اوسیدونکي هم وایي چې په دغه ولسوالۍ کې په خورا بد حالات کې ژوند تیروي او له دولت څخه د یادې ولسوالۍ د لارې د خلاصون غوښتنه کوي. د چنار ټول سوالي شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وایي:
دغه طالبان د شانتیا خواته نه پرېږدي، غوړي وړه مثال تنچیل دغه رقم راوختې، تروس ګاز، یعنې ټول هغه خوراکي ضرورات شیان ټول یې بند کړي دي په ولسوالۍ باندې، عموما باندې.
د دولت څخه موږ دا غواړو چې د ولس سره همکاري وکړي او کومک ورسره وکړي، سم دغه خپل عملیات خپل دغه پر مخ یوسي.
په ورته وخت کې د ارزګان ولایت والی محمد نظیر خروټي هم په چنار ټول ولسوالۍ کې یادې ستونزې مني او وایي چې په راتلونکو 15 ورځو کې به دغه ولسوالۍ ته د هوا له لارې عاجل مرستې ورسوي. نوموړي د وسلوال طالبانو دغه کار چې پر ملکي وګړو یې لاره بنده کړې غیر انساني عمل بولي. غوښتنه کوي چې له ملکي کسانو دې د سپر په توګه کار نه اخلي. شغلی خروټي وایي:
کومه خبره چې د چنار ټول ولسوالۍ متعلق دی، د خلکو ستونزې واقعیت لري، د ډېر مودې نه د لارې بنده شوې ده. د مونږه زمي کوشش ده چې مونږ ټول ولسوالۍ ته لارې خلاصې کړو، چنار ټول په یو سخت حالت کې دی.
خروټي پر وسلوال طالبانو هم غږ وکړ چې نور دې له جګړې لاس واخلي او د سولې لارې دې خپل کړي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د مسلینو په خبره د ارزګان ولایت د ټول ولسوالۍ خلک له ورته برخلیک سره مخ دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو ارزګان.
ازادي راډیو ته هغه غوښته ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو یو راپور ته چې زموږ همکار خان محمد سیند له کابل را لګلې ده، تمه ده هلته البته دغه د یو درې ورځنۍ کانفرنس دی چې د افغانستان په اړه باندې په ازبکستان کې جوړیږي. د فوائد عامه وزارت وایي د افغانستان او ازبکستان ترمنځ ګډ اقتصادي غونډه به افغانستان ته د ترانزیت، سوداګرۍ، پانګونې او په داسې نورو اقتصادي برخو کې سانتیاوی برابر کړی. د وزارت چارواکو ازادي رادیو ته ویل په دې غړی اقتصادي غونډه کې د افغانستان د اقتصادي سکتور وزیران او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی استازي ګډون کوي.
د افغانستان د فائدامي وزارت وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پراختیا، یو بل ته ترانسپورټي اسانتیاوی برابرول، د افغانستان پراختیا پروژو ته د ازبکستان د پانګوالو د پانګو جلبول، په ازبکستان کې افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکړې اسانول او داسې نور، د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ګډې اقتصادي غونډې مهمه موضوعګانې دي. د فائدامي وزارت چارواکي هیله کوي چې د دغه اقتصادي ګډې غونډې پریکړې به د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت ډېرې ستونزې هوارې کړي. د دې وزارت ویان مهدي روحانی ازادي راډیو ته وویل:
قرار است در دو روز مذاکرات روی گسترش همکاری های اقتصادی، تجارت، ترانزیت، انرژی
تاکل شوی. دا په دغه دو ورځنی مذاکراتو کې په اقتصادي همکاری، سوداګرۍ، ترانزیت، برښنا او د سړکونو او د اورګاډي پټلۍ په تخنیکی همکاریو او داسې نورو موافقه وشي. همدارنګ به پر غو ټول ستونزو چې زمونږ سوداګری لري خبري وشي، ترڅو افغان سوداګر وکړي شي په اسانۍ سره د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او سوداګریز فعالیتونه وکړي او خپل مالونه ولېګدوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د روان لمریز کال په لومړیو کې د ترانزیت، انرژي، سوداګرۍ او ترانسپورت په برخه کې یو لړ تړونونه لاسلیک شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په دې هم توافق شوی چې ازبکستان به د هرات او حیرتانو ترمنځ د اوسپنې د پټلۍ او همدارنګه له مزاره تر هراته پورې د حلقوي سړک په سروې کې لازمه مرسته کوي.
رپورت ما اوریدل چې تامه ده په ازبکستان کې د افغانستان په اړه باندې غونډوي شي او موضوع هم اقتصادي موضوعات دی. د پاکستان دفاع وزیر اسرائیل ته ورسره له هغې د ځوابي حمله ګواښ کړی چې په یو خبري سایټ کې د اسرائیل له لوري د اټومي بریټ په اړه جعلي خبر خپور شوی. رسنۍ راپورونه خبره کړي چې د اسرائیل دفاع وزارت له خپل لوري د اټومي وسلې د کارولو خبر دروغ او جعلي ګڼلی. فریبا ظاهر دغه موضوع تعقیب کړي.
په هغه جالي راپور کې چې په ای ډبلیو ډی نیوز کې خبر شوی د اسرائیلو د دفاع وزارت په حواله لیکل شوی و چې که پاکستان په هر نوم خپل ځکني سرتیری سوریه ته ولېږي، اسرائیل به پاکستان په اټومي بریټ ویچار کړي. په دغه جالي خبر کې د اټومي برید ګواښ د اسرائیلو په خوانی دفاع وزیر موشی یالون ته منسوب شوی دی چې هغه شاوخوا او میاشتې وړاندې استعفا کړې ده. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف دغه خبر له خبرېدو وروسته اسرائیلو ته د ځوابي برید ګواښ کړی او د جمعې په ورځ یې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي: د اسرائیلو دفاع وزارت موږ په سوریه کې د داعش په وړاندې مبارزې له کبله ګواښلي یو، خو اسرائیلو هیر کړي چې پاکستان هم یو اټومي وسله لرونکی هیواد دی. د خواجه محمد آصف دا څرګندونې د دې سبب سوی چې د اسرائیلو دفاع وزارت د شنبې په ورځ وضاحت ورکړي. د اسرائیلو دفاع وزارت د پاکستان دفاع وزارت دغه ټویټ ته په غبرګون کې ویلي چې دا څرګندونې جعلي دي او حقیقت نه لري. اسرائیل د خپل اټومي وسلې په تړاو د ابهام پالیسي غوره کړې چې نه یې موجودیت تاییدوي او نه انکار ترې کوي، خو تر ډېره باور دادی چې اسرائیل یو اټومي قدرت دی. پاکستان په لومړي ځل په 1998 کال کې خپل اټومي ازموینه ترسره کړه. کې په دې باور دي چې دغه هیواد شاوخوا 160 اټومي وسلې او په چټکۍ سره ډېرې دونکو ذخیرې لري. پاکستان چې تر ډېره مسلمانان پکې میشتي له اسرائیل سره ډیپلوماتیک اړیکې نه لري. د آصف دغه څرګندونو ته تر ډېره په خپل پاکستان کې د ملنډو په ژبه ځوابونه ویل کېږي. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د جعلي راپورونو او څرګندونو د خپرېدو لړۍ په ډېره توګه ګوګل تیر اونۍ ویلي وو چې پر داسې لارو چارو کار کوي چې غیر قانوني او جعلي خبرونه په اتومات ډول وپیژندل سي او لمنځه یوړل سي.
چې تر دې دمه مو ازادي رادیو واوریده. تر دې وروسته به دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، لومړی د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام او بیا د حقیقت سره پروګرام. تر بیا زه صفی الله ستانکزې له تاسو اجازه غواړم.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راکوي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي راډیو د دې ونې د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مې د بلخ ولایت د یو وسیدونکو محمد ضیا ستونزې راخستې ده. د وی د بلخ ولایت یو امنیتی چارواکی ګواخلې چې مرمن د طلاق کړه او کنن وو بده وژنم، او دا به هم واوري چې د بلخ ولایت چارواکی په دې اړه څه وایي. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
د بلخ ولایت د مزار شریف د خار اوسیدونکو محمد ضیا ادعا کوي چې د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ امنیه قماندان اکرم زارې ګواښلی چې مېرمن د طلاق کړه چې زه وکړم او که دا کار ونه کړې نو وبه دې وژنم. نور حال به د محمد ضیا له خولې واوري.
تجاوزګر به نام اکرم زارې قماندان ولسوالۍ زارې بود و به فرمان
د خپلې ټولې خبرې په دري ژبه وکړې او ویل چې تیرې کونکي د زارې ولسوالۍ امنیه قماندان اکرم زارې دی. د قضیه په تړاو د کورنیو چارو وزیر یو پلاوی مزار ته واستاوه چې قضیه بررسی کړي. پلاوی قضیه وپلټله او نظر ورکړ چې دا شخص دی ونیول شي او له قانون سره سم جزا دې ورکړل شي. د ده په خبره له دې سره سره د کورنیو چارو وزارت لخوا بیا اکرم زارې ته د سرپرستۍ مکتوب ورکړل شو. دا عدلانه او قانوني نه ده، دا یو ظلم ده.
اخو غیر قانوني است، واقعا ظلم است.
له محمد زیام و پختل چی دا تیره لکس واضح کړه.
ما خو ساعت 12:30 بجې شو وارد میشم، ای ادم به خانه خود میبینیم، ای ادم برمیگردم
دی وای یو شپه 12:30 بجې خپل کور ته ورننه وزم چی دا سړی په خپل کور کې وینم او راته وای چی درې ورځې وخت لري چې خزه دې طلاق کړي او کنن وژنم دې او د شولګر په سین دی لا حکم. د محمد ضیا په خبره دا سړی زور واکه او ترې وډار شوم او کابل ته راغلم. پارلمان، وزارتونه او تر جمهوری ریاست میزان ورسو او عرض می وکړ، خو هیڅ هم خبره وانه ورېده.
هیڅ ګونه شونېدګي به عمل نه آمد.
له محمد زیام دا پښتنه هم وکړه چې دا سړی چې ته په ادعا کوي دا ستا کور ته ستا د مېرمن د پاره راغلو، دی ځواب راکړ.
با رابطه نامشرو با خانم ما داشتک مرا کشته، اینا میخواستن که خانم مرا بگیرن.
دی وویل زما له میرمنې سره نامشروع اړیکې لرلې او غوښتلې چې ما ووژنې او ښځه مې خپله کړي.
څنګه خانم را بګیرن؟
له دې مې دا مو پوښتل چې میرمن دې په دې اړه څه وایي. دی وویل
یک قدر خبری که ما داروم اینا دستور دادن که برش گفتن که برو بگو. گفتم ما را
دیوائی دوم را خبریم چه ورطه ویلی چه ووای چه محمد زیاد ری میاشت مخ که طلاق را کرده او دا ادام مرمن کرده
دا داده ای دار خانوم ما کده.
محمد زیاد له حکومت غواری چه فریاد واوری او بلدا سوک چه دا اکرم زاره ملاتر کوی زما جوان تری پا خطر کده.
طرف اکرم و پشتوانان اکرم به قتل میرسم.
دده په خبره سلور پینزه میاشت کیگی چه بلخ تا نشم تله زکه چه ده اکرم زاری و لپلاویانو وجل کیگم.
جان ما در خطر است کسایی که اکرم پشتوانی میکنن.
دیوی زما امنیت دخوندی شی.
ده انصاف پلتا
دیر حسم وکړه چې د محمد زیا د قضیه په اړه د بلخ ولایت د زارې د ولسوال اکرم زیا نظر ولرو خو ټلیفونونه ته مو هوکې ونه ویل شوه. همدارنګه مو هڅه وکړه چې د کورنیو چارو وزارت د چارواکو نظر هم ولرو خو دوی هم زموږ ټلیفونونه ته ځواب رانه کړ. په پای کې مو موضوع د بلخ ولایت له چارواکو سره شریکه کړه. دغه ستونزه مو د بلخ د والي له ویاند منیر فرهاد سره په مستقیم ډول مطرح کړه. ادعا کون که مور سر پا مستقیم تماس که کر. دو ور تا دا اکرم زاره سخه شکایت وکر او دا بلخ دوالی ویاند منیر فرهاد ور تا وویل.
ما در باره قضیه خودت و ادعای خودت چندیل بار با رسانه های مختلف در افغانستان صحبت های کردیم.
فرهاد وویل ما ستاد قضیه و ادعا پاړه سوزل له مختلفو رسنیو سره خبری کړي. زله تاسو سره ژمنه کوم چې تا به د بلخ والی سره نږدې کوم چې خپل پیغام والی صاحب ته ووایي. ستا پر ادعا به بحث وکړو او د قضیه پای ته به ورسیږو. خو له بده مرغه تاسو په کابل کې یاست او له کابله اعتراض کوئ. فرهاد وویل زه ژمنه کوم چې هر ظلم چې له تا سره شوی او ادعا دې ثابته شي که زاری او که بل مسؤول وي له قانون څخه لوړ نه دی او قانوني چلند به ورسره وشي. د قانون پر وړاندې هیڅوک امتیاز نه لري
و هیچ امتیاز در مقابل قانون هیچ کسی نداره.
زیا وای مزار ته ځم خو سر مې په خطر کې دی. په دې اړه منیر فرهاد وویل
در قسمت تامین امنیت تانم با قلمانی امنیت و ریاست امنیت ملی انشاءالله وزیفه مسپاریم که در ایسی امنیت تانم ما توجه جدی خواهد کردیم. ما در خدمت هسته مر مشکل باشه حل
میکنم. دو ویل ستا در امنیت پاره با لامنی قماندانه او ملی امنیت سر خبری وکرو. سو ستا امنیت تا جدی پام وشی. مونگ ستا پا خدمت کیو هر استونز چوی حل بیکرو.
ما در خدمت هسته مر مشکل باشه حل میکنم.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دې ونی د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجوده وي له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د وزیرانو سلب صلاحیت او په یو شمېر وزارتونو کې د سرپرستانو فعالیت، د سرې محکمې پریکړې ته انتظار او پر سرې محکمې د حکومت د فشارونو اوازې، دا هغه څه دي چې ګڼ افغانانی اندېښمن کړي. دغه اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره را سره په نننۍ خپرونه کې د اجرایي ریاست مرستیال ویاند ښاغلی جاوید فیصل دی. تاسو سره کله وستړی شي؟
ډېره مننه.
د لومړۍ پوښتنې په توګه په دې وروستیو کې شاوخوا یوه میاشت کېږي چې د وزیرانو د سلب صلاحیت موضوع سترې محکمې ته لیږل شوې ده، په دغې موضوع کې څه پرمختګ شوی دی، څه شوي دي؟
وروسته له هغه چې د پارلمان لخوا وزیران استیزا حاصل او دغه استیزا د قانون د دنیوي مادې مطابق نه و، بنان حکومت د دې مادې لپاره د یو واحد تفسیر د ایجاد په خاطر دا موضوع سترې محکمې ته راجع کړه، تر څو سترې محکمه د دغه ماده تفسیر د افغانستان حکومت او خلکو ته وړاندې کی څو نهایت تصمیم ونیول سي. حکومت پر دې عقیده لري چې د قانون مطابق د پارلمان حق دی چې وزیر صاحبان وغواړي له هغوی څخه پوښتنې وکړي، د هغوی توضیحات او ځوابونه واوري، او هر کله چې دغه توضیحات قانع کوونکي نه وي د وکیلانو لپاره وکیلان حق لري چې د استیضال لپاره صندوق کښېږدي او رایه چونه وسي. ولې په حکومت په لومړۍ ورځ دا کار هم وکړي، درې وزیران یې واستول کابینت ته، درې وزیران یې واستول پارلمان ته، اما د دوغو درېو وزیرانو په مقابل کې د پارلمان برخورد د قانون د حکمونو مطابق نه و. بینان حکومت پریکړه وکړه چې نور وزیر صاحبان د پارلمان ته نه ځي.
بس یو وزیدی ویل کېږي چې د سترې محکمې دغه پریکړه شاوخوا یوه میاشت وځنډېده، او لامل همدا دی چې حکومت ځینې فشارونه په سترې محکمې راوړي چې د حکومت په ګټه پریکړه وکړي. آیا دا خبره څومره تایید وي؟
حکومت یوازې په دې خاطر دا پریکړه یا دا ماده تفسیر لپاره سترې محکمې ته استولې ده چې په راتلونکي کې د قانون له احکامو څخه د سیاسي موخو لپاره استفاده ونه شي. مشخصه سه چې قانون څه ډول حکم کوي په دې مورد کې او څه ډول باید مخته ولاړ شو. حکومت د دولت یو قوه ده، اجرایه قوه ده، او ستره محکمه د قضایا قوې یو عمده برخه جوړوي چې مستقلانه په خپل ټول چارو کې عمل کوي. حکومت د قضایا قوې خپلواکۍ ته په احترام سره منتظر دی چې هر کله چې تفسیر ستره محکمه یې رای کوي هغه به د حکومت لپاره د قبول وړ او تر هغه موږ منتظر پاتې کیږو. که څه هم د حکومت ټینګار پر دی و چې دا تفسیر باید ژر ارایا سي، ولې د لپاره چې موږ د سترې محکمې استقلالیت احترام لرو، هیڅ ګنا فشار پر بلې محکمې باندې نه وارد سوی دی او نه هم وارد کېدلی سي.
نو څه فکر کوئ، نو لامل یې څه دی ولې دومره وځنډېده؟
شدا چې ولې ځنډېدلې دا د سترې محکمې د صلاحیت بحث دی، هغه په دې اړه باندې جواب وړاندې کولای سي. ولې په ټوله کې کله چې دغه ډول بحثونه د تفسیر لپاره یا د قانون مواد د تفسیر لپاره سترې محکمې ته لیږل کیږي، هغه اړ دي چې د قضا عالی شورا ټوله پر دې باندې کښینی او بحث پر وکړي وګوري. کچیر دغه شورا یو یا دوه نفر هم کم وي، د قانون پر مواردو باندې تفسیر نس کېدلی. په ځینو مواردو کې کچیر د اصلاح لپاره اړتیا و یا پارلمان د اصلاح په مخه بودیجه را دی، دا یو شبه استي. حکومت هم تعهد لري چې په بودیجه کې د ولس د استازو د غوښتنې مطابق اصلاحات راولیا او بیا پارلمان ته واستوي. ولی کچیر دغه بحث لزان سره سیاسي موخي ولري، د افغانستان په خیر کار نه دی او اړینه ده چې د ولس استازي دغه موضوع ته متوجه اوسي. کله چې د قانون یو ماده تفسیر لپاره سترې محکمې ته لیږل کیږي، د پدې معنی نه ده چې حکومت خپل سیاسي موخې په دې بحث کې لټوي، نه هم باید په دې توګه وبدل شي چې یو قوه غواړي چې بل قوه یا د دولت استازي هغوی په ډول امتحان کې راولي یا د هغوی څخه یو ډول امتحان واخیستل شي. په ټوله کې هدف دا دی چې قانون باید تطبیق شي او د دې مخنیوي وسه چې پراتلونکي کې د څوک قانون د خپل سیاسي موخو لپاره استفاده کوي. ستره محکمه د یو خپلواک قوې په توګه د قانون لمخه حق لري چې د قانون احکام تفسیر کړي. هر کله چې سوالونه ایجادېږي یا پوښتنه ایجادېږي د قانون د حکمونو په اړه، د سترې محکمې صلاحیت دی چې تفسیر کړي او تفسیر رایا کړي. نو که سره محکمه یو دریمه قوه چې نه پارلمان دی او نه هم اجرایه قوه ده، که دریمه قوه د قانون تفسیر وړاندې کوي، دا باید د ټول لپاره قابل د قبول وي او د زموږ سره کومه کوي چې بالاخره له دغه پړاو څخه په شتوګه سره مخته ولاړ شو.
د ولسي جرګې د وسنی دریز نه معلومیږي چې خایي په خپل درز ډېر کلک ولاړ اوسي. که چیرته سره محکمه د حکومت په ګټه فیصله وکړي او ولسي جرګې په خپل دریز پاتې شي، فکر نه کوي یو ډیر لوی او قوي تقابل به رامنځته شي ولسی جرګې او حکومت ترمنځ یو ګډه یو ډیر لوی ستونزه برا ولاړ شي؟
زه فکر کوم چې د ټول د لپاره باید افغانستان او د هیواد ملي ګټې او د قانون تطبیق اولویت ولري. زموږ ګټه په دې کې ده چې د قانون د حکمونو مطابق مخته ولاړ شو. خپل تصامیم چې هر ډول وي، فردي، ګوندیز او ډلیز تصمیمونه چې هر ډول وي، هغه پر خپل ځای. ولې اړینه ده چې کله چې د ملي ګټو مسله مطرح کړي چې ملي ګټ ترجیح ورکو او زموږ ملي ګټ هغه وخت خوندې دي چې پارلمان د حکومت سره په ګډه باندې کار وکړي او هڅه وسی تر څو قانون پر ټولو باندې په یو شکل او د قانون د حکومت سره سم تطبیق شي.
یو بل مهمه مسله هغه ده د یو شمیر وزارتونو د سرپرستانو د تروسه پوری، مثلا د معدن وزارت، همدارنګه د قبایل وزارت سرپرستان دي. لامل څه دی ولې نوماندان نه معرفي کیږي؟ آیا د اجرایه ریاست او د ولسمشرۍ معنی ترمنځ نظر اختلاف دی او که نه کوم نورې ستونزې دي؟
دغه دوه درې وزارتونه چې تاسو یې نمونه یاد کړل، د دې وزیران مستعفی شوي یا هم د قبایلو او اقوامو وزیر هغه د ننګرهار د والی په توګه مقرر شو. بینان دا بحثونه له ډېر پخوا څخه نه دي، یعنی تازه دغه وزارتونه خالص شوي.
د معدنونو وزارت
حکومت صحیح ده، ولې پر دې باندې کار شروع دی.